ಅಗಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಟಮನಿ ಅಠಾದ دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د پنځم بیا زیارت راز او د 2020 کال د اگست 28 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په چترال کې سیلابونه، پر افغان سول خبري، د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه د سنت غونډه او پر هندي سینما سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه له ګلایا څخه واورو.
سلی مشر لمړی د خبرونو سره ټکی په چترال کې د سختو بارانونو له وجې د بره چترال رابطه د هیواد نورو برخو سره پرې شوې. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا له مشر سره ټلیفوني خبرې کړي او په نیوزیلند کې د تیر کال په جمعتونو برید کوونکو ته د عمر قید سزا ورکړل شوې. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې د بره چترال ځمکني رابطه د هیواد له نورو برخو سره منقطع شوې ده. د اپر چترال یا بره چترال مرستیال کمشنر شاه سعود پرون په یو نوټیفیکیشن کې ویل چې د سیلابونو له وجې هغه سیمو کې سړکونو ته سخت نقصان رسیدلی او ډیر سیلګری ګیر پاتې شوي دي. دته په خبره په سیمه کې امدادي کاروایانې دوام لري. دوی ویل چې په شپږو ځایونو کې د بارانونو وروستو سیلابونه راغلي دي. د لومړنیو معلوماتو تر مخه په ریشون سیمه کې د آر سی سي پل ته ځان رسیدلی چې د بره چترال د هیواد نورو برخو سره د ځمکني یوازنۍ لاره ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر خبر پاڼه لیکي چې دواړو مشرانو له یو بل سره پر ټلیفون خبرې وکړې او د افغان سولې په ارزښت ټینګار وکړ. د خبر پاڼې له مخې عمران خان ویل چې پاکستان د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلېدو ته سترګې په لار دی. خبر پاڼه د عمران خان له خولې لیکي چې افغان مشران باید د سولې له دې تاریخي فرصته ګټه پورته کړي. په عین حال کې ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر له پاکستاني وزیر اعظم سره د ټلیفوني مکالمې ذکر کړي او په افغان سولې بهیر کې یې د پاکستان ملاتړ استایلې دي. دواړو مشرانو له غیر سولې بل سره ټلیفوني خبرې کړي چې د پاکستان حکومت پر بلنه په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د دغه دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر او د ځینو نورو لوړپوړو طالبانو د اګست په 14 اسلام آباد ته سفر کړی چې لا هم هلته دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي ودستان دوه غړو د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د سیمې کډوالو ستونزو ترڅنګ د ړنګ شوو کورونو او د نور مشکلاتو په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د اګست په 15 شوې وه. د غورځنګ غړو عالمزیب مسعود او شاه فیصل غازی پرون مشر اډی ته ویل چې د وزیرستان او خیبر زیاتره سیمې خلک کډوال دي او تر اوسه پورې خپل سیمو ته ستانه شوي نه دي. دوی د غونډې پر مهال د کمیټې غړو ته خپل شماریات وړاندې کړ او حکومتي چارواکو د دې تصدیق هم وکړ او ویل چې د دوی سفارښتنې به اعلی چارواکو ته وړاندې کوي. د سینټ سفرن کمیټې یو غړي سمن کاکړ مشر اډی ته ویل چې د وزیرستان او خیبر اوسیدونکو له ډېر مودې راهیسې احتجاجونه کوي. خو د جنوبي وزیرستان مقامي انتظامي تر مخه په فوجي عملیاتو کې د مسعود خان 8000 کورونه په جزوي یا مکمله توګه ړنګ شوي ول چې په کې تر څلوېښتو زرو کورونو معاوضه ورکړل شوې ده. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د نیوزیلند یو عدالت نن هغه تن ته د عمر قید سزا ورکړي چې تیر کال د کرایست چرچ په دوه جماعتونو برید کې 150 کسان وژلي ول. ملزم ته به ضمانت یا د پیرول معنی د خوشکېدو حق هم نه وي. د هایکورټ جج کیمرون ماندر 90 کلن آسترالوي وګړي برانټن ټرنټ ته وویل چې د هغه جرمونه دومره ناوړه دي چې په زندان کې تر مرګه پورې د هغه د سزا او غندنې شرایط به ختم نه کړي. جج ویل چې ټرنټ قربانیانو سره خواخوږي نه درلوده. او ایران موافقه کړې چې د دوه سایټونو د تفتیش اجازه ورکړي چې په تیرو وختونو کې په مشکوکه توګه اټمي فعالیتونه ترسره شوي ول. د دې اقدام مقصد د ایران د ډیپلوماټیک فشار کمول دي، ځکه چې امریکا پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا لګول غواړي. دا اعلان ایران او د اټمي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافیل ګروسی تهران ته د خپل سفر په دوشل کې په ګډه اعلامیه کې کړي. ویانمشتي نړیوال ادارې پر ایراني چارواکو انتقاد کړي چې دوی ته د دوه ځایونو د رسایي څخه انکار کړي او د اټمي مواد افرادو او اټمی فعالیت پورې اړوند پښتنو ته یې د ځواب ویلو څخه هم ډډه کړې. د آی ای ای په اعلامیه کې روسي او د ایران د اټمی انرژي مشر علي اکبر صالحی ویل چې تهران د نړیوال ادارې لخوا ټاکل شوی د دوو ځایونو ته په رضاکارانه توګه د رسایي اجازه ورکوي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په چترال ضلعه کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د بره چترال ځمکنۍ رابطه د هیواد له نورو برخو سره پرې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. عمران خان لخوا عبدالله پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ کړو د سنټ قائمه کمیټې د کډوالو ستونزو تر څنګ د ډنګسو کورونا موضع او نورو مشکلاتو په اړه معلومات ورکړي.
شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان او دغه سي خیبر ایجنسی چې کوم وادي تیرا ده د کوفي خیل د وینوم د مسله تر اوسه پورې کډوال دي.
د پاکستان د کورنی چار وزارت د غازی فورس په نوم پر یو بل تنظیم هم بندیز لګولی. د پاکستان د ترګری ضد ادارې په خوانی مشر دی ګام ته څنګه ګوري؟
کله چې پابندی هم لګی د غازی چې دومره اثر نه وي خو کوم څه باندې چې هغه اوپن لیست خپل اکټیویټیز نشي کولای.
پر دې سربیره په روانه خبرونه کې یو شمیر کلتوري راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زمږه غلا مشال رادیو خاوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې سخت بارانونو او سیلابونو زیانونه اړولې دي. په دې اړه دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبريال خالد خان د ټلیفون پر لیکه دي. خالد خان، تر ټولو مخکې که دا راته وایس چې اوس په چترال ضلع کې حالت څنګه دی او د سیلابونو حال کرا کې چې دغه سیلابونه څه وخت راغلي او تر اوسه څه تلفات اړولې دي؟
بالکل چترال ضلع کی ہوں موجود ہے، معلومات پر مکھ آپ اپر چترال یا بڑا چترال ضلع کا التا خوبیر جات بارانا شیوی جی اور دانے پر وجہ سے لانا راغلی جی دلتا نالی جی غطے غطے خوڑونا جی نپاگے کے کم سلاؤنا راغلی جی لوی یو پولی چې دا خط چترال او دا اپر چترال پر منس کے رابطی یو ذریعہ دا هغه پولی اوڑی جی نو اپر چترال سرا یا بڑا چترال بلدی سرا بالکل رابطہ منقطع شوی دا اگر دا دکتی کمیشنر زلینا تر مخا چترال کے رامپور کے ابل اور چکن سیلاؤن راغلی چروا کو ترمکھا رامپور کے دغه سیلاب راغلی چې د دې ګرنا پر مخه ډېر کورونه چې دي هغه په جدي توګه او دغه څلور کورونه چې دي هغه په مکمل توګه ویجاړ شوي دي. په بره چترال والي سره د ډپټي کمشنر د ګرنا پر مخه دغلته د ګولنګول د بجلی یو پروژه ده، هغې ته هم زیان رسېدلی دي او دغه ناخوا درې یا څلور کلي دي نو هغې ته دي رابطه منقطع ده. داسې دغه نشته څنګه چې مور چې دغه پلونه دغه شوي دي نو په هغې په وجه د نقصاناتو کمپنه خو دي نه ده لګولی، خو بیا هم دې وایي چې کم دي خپل سره دوی جومات وو مرغۍ ته اوبه راغلي دي او د هغه غرڅان دي سیلاب راوړي څو کورونه هم زیان رسېدلي دي خو د جانبي نقصان په وجه دې معلومات هم نشته. خو د دې دغه دعوه ده چې موږ مخکې نه د موسمیات محکمې هم الرټ ورکړی وو، کشتي ترې ورکړی وه چې دغه سیلابونه د بارانونو په وجه به سیلاب راځي او دوی دې خپل ځان محفوظ ځایونو ته ورسوي. نو د اپر چترال کوم جنه چې ده څنګه چې دغلته مطابق دلی را شي دي نو خپل چترا د باجی تقریبا ټوله تا دا اورانتا د بولی یا مسعود د بولی لري سیمه دا مسعود لري نا دا خو بیا مو کې شندور دي نو دا هم تر څومره هغه چې دي د خورونو باندې کې لا راغلي دا تر خورونو په خوا کې چې کوم اباده لري یا کوم فصلونه او یا کوم دا وګور نظام او هغه چې دا ونه په وجه خراب شوی دي دا نو څو راته دي لري پرونی چې موږ درو د خورونو دا چترال او دا خور یا دا ډیر په نن کې چې کوم لوارې څنګه دي دا غو نه دي خو بیا دا لوی سړک کې دي دا بندو هغه موږ دا کوم بالانو چې شو هغه سره ټول څه نقصان نه رسول دي په چترال په ټول وړ دا وایي ما چې دا خبر پښتو لري په تاسو کې دا او د تاسو کې نو دا چې کوګرافي په څنډه راشي زیات سره دا سیلابونه راځي نو دا دې دوه ځایه په تیر بارانونه چې شي دا هغه په وجه سیلاب راځي یا دا غوړې غرونه چې ګلیشیر دي دا او روش دي دي دا غوړې راځي چې لکه د مسلمانات په جلې په وجه نو هغه په وجه هم دا سیلاب راځي په دا پرون سیلاب او غبنو سیلاب چې راغلي هغه د تیر بارانونه په وجه راغلي دي نو دلته زیات سره دا سنتونه دا نظام چې دی یو خو سنتونه د مخکې نه ډېر خراب دي دا کوم لار چې دی مخکې و دواره ټاپ باندې راتلو خو چې کوم د لوړې دا سورنګ او په دې د افر پیر او د سترات په نیم کې نو هغه په ولې لږه فانتیار هغه نه خو بیا هم د سنتونو نظام د دې په وجه او سیلابونو په وجه خراب شوی دی نو بیا دا کوم معلومات چې ما درته درځم د دې چې دا نه راځه ورو مخام نه شي دین دا روسو با مخام دي دا نو معلومات ساتي هغه چې ما پورا پته نه دي چې څومره کورونه په ځان نه کېږي څومره ودان سرکونه تا یا څنګه کورونه چې موږ راځو په لکو نو چې کوم ځای راغلي نو دا ریشو څومره ریشو د لاره باندې چې دا خپل روان دي نو دا خپل چتران او دا لوړ چتران د کته چتران په نن کې دا رابطه منتسبه ده.
صحیح سمه ډیر مننه خالد خان زمر سره د معلوماتو شریکولو شورز ولري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څاوري ل چتراله مو زموږ همکار خالد خان شغوري دی په بخښین سره ځکه چې حالت سلابونه راغلي دي او مزکنی رابطه هم پرې سوی ده او بل پلو ټلیفون سیګنل هم سم کار نه کاوه خو به هر حال څه خبري چې د کولی هغه وکړلې او تاسو په هغه ورېدلې په پوسیوي بایس اوس زو د افغان سول پر لور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي روغ جوړې علي شورا له مشر ډاکټر عبد الله عبد الله سره د افغان سول په اړه خبرې کړې دي. دوار مشرانو لوی بل سره پر ټلیفون دا خبرې پرون کړې دي او په دې خبرو کې دوی د افغان سول پر ارزښت باندې ټینګار وکړ. عمران خان ویلي چې پاکستان د سول بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدو ته سترګې په لار دي. په عین حال کې ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه په افغان سول بهیر کې د پاکستان ملاتړ ستایلی دی. په دې اړه نور تفصیل څو شپې وړاندې زموږ همکار طاهر خان سره شریک کړی دی. نو راځي چورته غوږ شو.
د پاکستان د وزیر اعظم دفتر نه چې کومه بیانیه د دې ټلیفوني خبر وروسته جاری شوې ده نو په هغې کې عمران خان خو یو وار بیا ډاکټر عبدالله ته چې هغه اوس د صلح ټول کارونه په افغانستان کې دغه هغه پر مخ وړي نو ده ته بلنه ورکړ د پاکستان چې د سولې په اړه باندې مشورې وشي او ډاکټر عبدالله هم بیا وروسته په ټویټر باندې د خپل د وزیر اعظم سره د ملاقات خبره کړې ده او هغه خو دې ته اشاره هم کړې چې کېدی شي دا سفر پاکستان ته زور وشي. بیا د عمران خان دفتر دا خبره هم کوي چې په دې خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم افغان مشر ته دا ویلي چې یو تاریخي فرصت دی یو موقع ده د افغان مشرانو دپاره چې د خبرو د لارې یو جامع سیاسي حل هغه دپاره کوشش وکړي او په افغانستان کې جنګ ختم شي او امن هغه ټینګ شي. بیا د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په زر شروع کولو دا غي غوښتنه کړې ده ټینګار کړې ده ځکه چې بین الافغاني مذاکرات سره د دې چې د امریکا او طالبانو په معاهده کې لسم د مارچ نه باید شروع شي نه دي شروع شي. نو عمران خان دا غي باندې ټینګار وکړ چې دا مذاکرات زر تر زره شروع شي. طالبانو سفر چې زما معلومات ده دي هغه اوس هم پاکستان کې دي. دې سره ضرور تړاو شته سفر سره او دا د اسلام آباد کې چې کله د طالبانو دغه وفد او پلاوی د پاکستان خارجه وزیر سره وړیدل او بیا یو ورځ پس عمران خان ډاکټر عبدالله ته ټلیفون کوي نو تعلق جوړیږي او دا سه احتمال شته لکه دا فیصله اعلان شوی نه ده رسمي نه ده لیکن ضرور په دغه خبرو کې طالبانو د پاکستان په خبرو کې سه پرمختګ خوشته چې د هغې وروسته بیا عمران خان په خپله ډاکټر عبدالله سره خبرو کړي او تاسو ډاکټر عبدالله چې کوم ټویټ وګورئ نو په هغې کې هم داسې یو اطمینان شته.
په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان و چې د پاکستاني وزیر اعظم او د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د ټلیفوني خبرو په اړه تاسو سره پور اوروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پښتون ژغورن غورزنګ د جنوبي وزیرستان دوه غړو د سنت قائمه کمیټي غونډې ته ورغلي ول او د سیمې د کډوالو ستونزو ترڅنګ د ډنګسو کورونو موضوع او نور مشکلاتو په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. دا غونډه د اگست پر 15 مې شوې وه. د غورزنګ کډو مشال رادیو ته ویلي چې د غونډې پر مهال حکومتي چارواکو د دوی د خبرو تصدیق وکړ او ویل چې دوی سپارښتنې به نورو لپړو چارواکو ته رسوي. دا په داسې حال کې جنوبي وزیرستان په ګډون نور قبایلي ضلعو کې د ډنګسو کورونو موضوع او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدو په اړه غوښتنې لري. په دې نور تفصیل اشتیاق مسعود په دې راپور کې راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سولي وزیرستان دوه غړي علمزیب ماسید او شاه فیصل غازی په 15 اگست اسلام آباد کښې د سینټ سټینډینګ کمیټې سره ملاقات کړی دی. د سینټ کمیټې دا غونډه د څه د پاره وه؟ په دا حوالے سره علمزیب ماسید مشال ریډیو ته ویایي.
شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او دغه خیبر ایجنسی چې کوم وادي تیرا ده د کوکی خیل د ریل عمده مسله تر اوسه پوره کډوال دي. د جنوبي وزیرستان کې چې کوم په شکتوي علاقې بوبرس مل کراشتی ادری علاقو ول چکم خلق تی 2017 کې دوی چې پکلیر وزیرستان چې دوی ډیکلیر کړو چې دا کلیر دی هغه یې بیا کډوال کړه خلق او تر اوسه پورا هغه په خپل کوته واپس کړی نه دی. او بیا په خصوصي توګه ما دې هغه خبره هم ورته ریس کړه چې دا کومه قبضه شوې دي د آرمی د طرفه. لکه مثال په تور په شوال کې په پټ زیارت کې دا چې ډیر کورونه دي بقاعده پورا کلی دی چې باب لیکلې جوړه کړلې اوس ورته وایي چې دلته خو بالکل مخې کلی و هم نه. دوی ډیټا هم ورکړل دوی د کرای په چکم دا رینټ اسسمنت ورته وایي. یو دفتر ول کم انتظامیه د آی فوج ته لګي او فوج ول انتظامیه ته لګي. دوی غریبان پتا کې هم ډیر نقصانونه وکړل. کورونا را ته خالی شي او که هغه هم نشي بیا دا هغه موضوع را کی چې هغه کم زموږ حق ته چې هلته ما په خپل هم غار شي وکتل. صوبایي حکومت راغلی و نو یغې بقاعده یو پریزنټیشن راکو یعنی موږ دارا علاقو سروې وکړل او دارا به موږ کوو دارا موږ ته پیسې ضرورت دی دارا پیسې موږ ورکړې دي. نو بیا چې کله موږ خپل شماریات دوی ته حکومت چې کوم هو تا چرواکي ناستې وي سیکرټریانو وفاقي او صوبایي حکومت والا نو دوی دغه خبره تردیدی نه وکړلو تصدیق یې وکړلو او وی ویل چې بالکل دا خبره دوی چې کوي دغه صحیح خبره ده. پابندې بیا سفرشاتي التا دوی نوٹ کړل چې دغه سفرشات به موږ او حکومت اکثر دوی چې دا زر عمل وشي.
شاه فیصل غازی ویایي چې د سولي وزیرستان 2009 کال فوجي عملیات را نجات کشه د ماسید قوم ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه په حواله سره را مخامخ شوي مشکلات هم د سینټ فران کمیټي مخې تک شیشوال
سیر دی ماتی درنا وطن یاش دې تیراش ولې چې دې دې سی کمپاون مخه دا سیر په سر باندې نو تاسو چې پولیس پران دې میز اعلان دې ملي معزم نه ملا او چوي چې کی مې لا کی سروې شوې دو ا دې وو چې 90000 سروې شوې دو په داسې 49000 چې کینه تیم شوې دي دا نور 40000 لګبګ دا په پولیټیکل شي چې دا چاند دین کیږي په اکسټرنل کینه کمیټي جوړه شوې دو چې دا وو چې دا میټینګ برقرار راوستو دي په قاعده دا کمیټي خاموش نه شي نه میز
مشال ریڈیو چې د سینټ سیفران کمیټې دغه غونډه په حواله سره د سینټر عثمان کاکړ سره تماس ونیولې هغه وویل
په سینټ کې پر دې باندې ما وړاندې کړې د سیفران کمیټې ته واستولې نو سیفران کمیټې غونډه وله پاکې سره موږ ته معلومات راکو 1,50,000 کورونه دا فاشا خلک بیا سرکار دا وویل څلور نوي زره دا وران خو البته کومک ته دی تر وسه پوری دا صرف کم بیش 80,000 سره کړی نور سره نه دی کړی. بیا دا د مسعود علاقې کې بیا سروې نه د سوي کې سعادت ته اته میاشتې پټان کې ناستې احتجاج کوي. د میران شاه او امیر علي والا چې هغه په دوه میاشتې د اسمبلۍ صوبای اسمبلۍ پښتونخوا ته مخې احتجاج وکنی بیا چیرا چې دې خیر قبیله ده دام بزرگون انسانان نه د دې نه راشن ور کړی دی نه په دغه کې دښتر دی نه د دوی د علاقې سروې کړی نه دا ټول معنا موږ دا ورته وویل چې تاسو به د ګورو ځایونه سروې کوئ او بیا به د دوی سره
د سولی وزیرستان مقامی انتظامیہ پر مطابق 2009 کال فوجی عملیاتوں کے دے ماسید قوم اتا اتیا ذرا کورونا پر مکمل تو گا یا جزویڑ انگ شوی دی چھپا کموک شے دے چلوے ذرا نازیات دیڑان کڑی شوی کورونا مالکانو تا مو اوزا ور کڑی شوی دا دی سولی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر انتظامیہ دا ہم یائی چھ مکمل رنگ کور مالک تا چرور لکا او جزوی دی الج رنگ کور مالک تا یو لاکھ پینتیس ہزار روپئے ورکل کیجی او سولی وزیرستان سے دڑنگ کورونا سروے نہ پاتے کلیو سے سروے شروع کولو او دڑنگ کورونا معاوضے چیکون نہ پاتے خلکو تا چیکون ورکولو بنے چار راونا دو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
از مشغل مشال ریڈیو خبری دا پاکستان د کورنی چار وزارت د اگست پر 15مه د غازی فورس په نوم تنظیم بندیز ولګاوه چې ورسره په دې فهرست کې د شاملو تنظیمونو او ډلو شمیر اته اویا ته رسیدلی دی. حکومت په دې وروستیو کې د داعش، طالبان او نورو ډلو اته اتیا ترهګرو باندې هم بندیزونه لګولي ول. د کورنی چار وزارت تر مخه دا بندیزونه د ملګرو ملتونو قراردادونو په رڼا کې لګول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانون پیسو د څار پیرس میشت نړیوالې ادارې اف اے ټی اف له خړلیس څخه د وتلو لپاره قانون سازي تونده کړې ده. آیا دا څومره موثره ده او دا به څه نتیجه ورکړي او کنه؟ همدغه موضوع زموږ همکار داود خټک د پاکستان ترهګري ضد ادارې نکټه له پخواني مشر احسان غنی سره په تفصیلي مرکه کې څېړلې ده چې تاسو پام ورته راګرځوم.
احسان غنی صاحب، په پاکستان کې اوس حکومت یو تنظیم د خاتم الانبیا په نوم باندې په دې باندې پابندی لګولی ده. نو د دې وړاندې هم له ډېرې مودې راهیسې په دې تنظیمونو باندې پابندی لګول کیږي. تاسو چونکې د دغه ادارو سره پاتې شوي یې، تاسو تجربه څه وایي چې دا پابندی څومره پورې فائدہ منی وي؟
دومره افیکټیو خدا نه ای، آی اګری. خو د دې بیا هم یو ډیټرنس وایو کوته وایي، یو اپټکس د دې نشي چې حکومت آرگنائزیشن شامل والا چدام یا پاکستان تبارک کی ایجنسی تبارک کی تاثر کرے چدارا ہوئی پچی یا سپورٹ کئی یا ہر سے چلا دا آگے لحاظ طرح کے تاثر کرے چی ایکٹیویٹیز دی بند سی نو آگا بے رقم ادا اور آگے کٹا ہو جاتا تھا دا آرگنائزیشن سی دا سب پولیٹیکل آرگنائزیشن نے دی دا پولیٹیکل پارٹیاں نے دی اگلا سی کیا جس دی لیڈرشپ کھا رہی یا جس دی انفراسٹرکچر دی آفیسز دی اکاؤنٹس دی دا شیڈی سی کی نہیں زیاد تک نو اغب کبھی پابندی ہوم لگی لیکن آگے سے تمہارا اثر نہیں خو کم از کم بھائی چی آگا اوپن لیخ پل اکٹیویٹیز میں شکو والے ریسنٹلی کتا سو گو رہے یہ نوی فنومنن راکھ لے دے پلے آرگنائزیشن کی اور گتا جی چی دوی دوف فیسیز ہی دوی آرگنائزیشن یو کمیر تا یو کسیم تا بھائی فیس ہوا یو آگیا سے دے چی بھی ویلفیر آرگنائزیشن پر طور دانے اول کار شروع کی سکول جوڑا وال اسپتال جوڑا وال پر نیچرل او پر مین میڈ چکم کلامیٹیز ہی سیلاب راشی زلزل راشی دا ٹائپ شروع ہوشی تا ہے کہ دی ویلفیئر کارونه شروع کی دا دی برائٹ سائیڈ او یہ دی ڈارک سائیڈ پر کم کی دی خپل ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی اس کے یو ایٹ لیسٹ او دی دی یو پرومیننس او یو شہرت یا دی دی پرینسی ایز ا ویلفیئر ارگنائزیشن دا کم پر آر کی جی وی دا غلط کا دی نہ ہم کی
حکومت د یو تنظیم د بندولو فیصله کوي، نو په دې فیصله تر شا دی کم عوامل وی؟ یعنی دا په کوم بنیادونو باندې کیږي؟ دوی څه تحقیق کوي کنه؟ دا څه پیرامیټرز دي چې دغه په بنیاد باندې دا کیږي؟
جی بالکل، اغه کتاب شو د پاکستان انټی ټیریزم اکټ 1997 مطالعه وکړه. پرسکرپشن شاتا ہوم ورک کار کی بدری شیجنا ایکٹ کی واضح دا خبر نکلی شیگا چی دا کم آرگنائزیشن پبارکی دس انٹیلیجنس کریڈیبل انفارمیشن کریڈیبل لفظ یعنی قوی
یعنی بغیر د شک نه چې کوم انفارمیشن وی
جی 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 چې دا ارګنایزیشن چې دی دا تنظیم چې دی دا په دهشتګردۍ کې په انتها پسندۍ کې انګول دی هغه کریډیبل انفارمیشن مختلف سورسز نه راځي لکه مثلا د پاکستان خپل انټلیجنس او سیکورټي ایجنسیز فیډن چې وي هغه دا ووایي پروینشل حکومت فیډرل حکومت ته یعنی صوبائی حکومت مرکزی حکومت ته ووایي چې دا تنظیم ټیک نه دی او په دې باندې پکار دی چې پابندي ولګي او یا بین الاقوامي لکه یونایټیډ نیشنز دی اقوام متحده یو تنظیم داسې دی چې هغوی هغه پرسکرایب کړي باندې کړي د هغې په بنیاد باندې هم په پاکستان کې ارګنایزیشن پرسکرایب کېږي نو دا کریډیبل انفارمیشن چې راشي ځکه چې که په اصل هوایي خبرې باندې یو تنظیم پرسکرایب شي او هغه تنظیم د دې حکم خلاف عدالت ته لاړ شي نو هغه عدالت څه کوي ورته ونه ښیي کریډیبل انفارمیشن نو هغه اوورکن کېدلی شي
تاسو احسان غنی صاحب څه ګڼئ چې کله چې یو ارګنایزیشن باندې پابندي ولګي یا په تیرو وختونو کې چې په یو ارګنایزیشن باندې پابندي لګېدلې دي نو آیا دغه پابندۍ سودمنې هم ثابت شوې دي هغه ارګنایزیشن ختم شوی دی که نه مونږ خو اکثر وګورو چې یو ارګنایزیشن باندې پابندي ولګي هغه بیا په بل نوم باندې راوچت شي
نو هغه د درې قسمه تنظیم لري یو چې د چا ریلیجیس ایدیالوجي د چا فاونډیشن بنیادي دریم دا چې هغوی سب ناشنلست یا سیسشنست ازادي غواړي دی او ملک نه هغه تنظیمونه دي بیا چې سیکټیریان چې کوم د
فرقوي
بالکل هغه مختلف قسم دي اوس که تاسو وګورئ ایون که په پولیټیکل پارټیو باندې پابندي ولګي نو هغه یو بل نوم لکه کېدی شي تاسو ته پته وي چې په سنټر په بهای کې په نېشنل عوامي پارټیو باندې پابندي لګېدلی وه
بالکل
هغوی عوامي نېشنل پارټي د ځان نوم کېښودو حقه خلک راله دغه شان که تاسو د پاکستان دا تنظیمونه وګورئ نو په دې وخت کې تاسو ته به ایلم وي چې تقریبا 78 اویا او اتا
اتا اویا
تنظیمونه پروسکرایب شوي دي ټیک شوی دی علاوه څلور داسې دي چې هغه په دغه باندې دي واچ باندې پابندۍ نظري ښودل شوې او ځینې یونایټیډ نیشنز کوي دي دا تنظیمونه که وګورئ دا پاتې کې یو څو تنظیمونه دي او یو په بل نوم او بیا په بل نوم او بیا په بل نوم او بیا په بل نوم باندې
بل پښتنه زما ذهن ته راځي اسانانی صاحب چې نو حکومت پاکستان یا کوم ادارې چې د غلطه کار کوي دي ولې بیا په تنظیمونو پابندي لګي او په اشخاصو باندې یعنی کوم خلک چې دا چلی په غي ولې پابندي نه لګي په دې کې سر رکاوټ وي
نه دوه باندې لګي که تاسو سینما وي چې په دې وخت کې چې اتیا خوښه ته تنظیمونه چې هغه د حکومت پر ادارې باندې دي ځینې په شرکا ځینې انډر واچ دي بغیر له دې نه علاوه لاس چې کوم زما شاید فیګرز وو یا ما اورېدلي وو اوس درې نیم زره کسان دي چې دي چې په هغوی باندې هم پابندي لګېدلې وه نو د حکومت پارل دواړه کارونه کوي
اسانانی صاحب تاسو ګڼئ چې داسې څه وشي یعنی په د پاکستان په قانوني نظام کې آیا داسې کم کمزوریانې دي چې هغه تاسو ګڼئ چې هغه راسمی شي نو دا په باندې به بیا مؤثر وي که څنګه
زمونږ کم انډر ډیولپ یا دا ملکونه چې دي کنه په دې کې چې رول اف لا کمزوري ده په دې کې هغه ملکونه غټ زما په نظر کې پرابلم دا دی چې موږ ډېر ښه پالیسۍ جوړ کړو ډېر ښه قانون جوړ کړو په کتاب کې چې وګورئ ډېر ښکلې کتاب کې به لیکلی شوي وي الفاظ به ډېر ښکلې وي او هغه هغه لینګویج به ژبه به ډېره ښکلې وي پالیسي به ډېره ښکلې وي خو چې څه وخت موږ د هغې امپلیمنټیشن په راشو نو هلته کې موږ کمزوري شو هلته کې موږ بیا د هغې امپلیمنټیشن په هغه خطر تمام نه کوي کم بنچ پکاره
احسان غنی صاحب اخیری پوښتنه کوم تاسو ګڼئ چې دغه طریقه کار په پاکستان کې موجود دی کنه دا نه دی موجود نو دا مؤثر نه ثابتېږي
قانون موجود دی خو امپلیمنټیشن هغه نه حاصل نه کیږي په کم لحاظ سره چې قانون وایي چې زموږ پولیس یا نور ادارې چې دي هغه دومره مضبوطې نه دي چې هغه دې دا ټول هر شی امپلیمنټ کړي، پکار دی چې امپلیمنټ.
د پاکستان ترګریز د ادارې نکټه په خوانی مشر احسان غنی وو چې زموږ د همکار داوود خټک پښتنې ځواب ولې.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ هغه مشال ریډیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوی ګلایاز به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا خبر په چترال ضلع کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې د بر چترال ځمکني رابطه د هیواد له نورو برخو سره منقطع شوې ده. دا پر چترال مرستیال کمشنر شاه سعود پرون په یو نوټیفیکیشن کې چې د سیلابونو له وجې هغه سیمو کې سړکونو ته سخت زیان رسېدلی او ډېر سیلګري ګیر پاتې شوي دي. د دې په خبره په سیمو کې امدادي کاروایي روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د افغان اصولې په اړه خبرې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په ورکړه لیکي چې دواړو مشرانو له یو بل سره په ټلیفون خبرې وکړې او د افغان اصولې په ارزښت یې ټینګار وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان په غوړو د سنت قائمه کمیټې غونډې ته د سیمې کډوالو ستونزو ترڅنګ د ړنګو شوو کورونو او نورو مشکلاتو په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د اګست په 15 شوې وه. د غورځنګ غړو عالمزیب مسعود او شاه فیصل غازی پرون مشال اړو ته ویل چې د وزیرستان او خیبر زیاتره سیمې خلک کډوال دي او تر اوسه پورې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د نیوزیلند یو عدالت نن هغه تن ته د عمر قید سزا ورکړې چې تیر کال د کرایسټ چرچ په دوه جمعتونو برید کې 150 کسان وژلي ول. ملزم ته به په ضمانت یا پیرو د خوشې کېدو حق هم نه وي. او ایران موافقه کړې چې د دوه سایټونو د تفتیش اجازه ورکړي چې په تیرو وختونو کې په مشکوکه توګه اټومي فعالیتونه ترسره شوي ول. د دې اقدام مقصد تهران د ډیپلوماټیک فشار کمول دي، ځکه چې امریکا پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا لګول غواړي. دا اعلان ایران او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافل گروسی تهران ته د خپل سفر په دوشل کې په ګډه اعلامیه کې کړی.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوري دی چې ګلایاز وړاندې کوي. د پاکستان سینټ چې په کې اپوزیشن اکثریت لري د اگست پر 15 له اف ای ټی ایف سره تړلي 2 بلونه انټی منی لانډرینګ او اسلام آباد وفق املاک بل رد کړل. د اپوزیشن ځینې مشران ویل دي چې دغه بلونه ځکه رد کړي دي چې لاین سر په ټکر کې و. بلخو وزیر اعظم عمران خان ویلي د اپوزیشن مشرانو ته انارو نور کوي، نو ځکه دغه بلونه ملاتړ ونه کړ. د نقلونو پیسو د څار پیرس میش نړیوال ادارې اف ای ټی ایف د 2013 کال د جون راهیسې پاکستان خپل د څار په خړ لیست کې ځکه اچولی چې د ادارې په خبره پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو خلاف سمکار نه دی کړی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسرار محمد را کوي.
د اپوزیشن ګوندو مسلم لیگ ګوندونو یو مخکښ احسن اقبال وایي په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف وروستي 2 بلونه ځکه رد کړل چې حکومت د دې لارې تور قوانین نافذول غواړي، چې له مخې یې بیا حکومت کولی شي چې په خپله مرضۍ هر وخت هر څوک گرفتار کړي. د اګست په 15 په اسلام آباد کې د احتساب خامې ادارې نیب عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته احسن اقبال خبریالانو ته وویل چې په سینټ غونډه کې اپوزیشن اف ای ټی ایف ته نه بلکې د حکومت هغه کوششونو ته ماتې ورکړه چې له مخې یې د نیب له قوانینو اهم بدتره قوانین رامنځته کول وو.
یعنی چې څنګه نیب بغیر څه قسمه تورونو هر څوک نیولی شي، نو دوی د نیب یوه بله زندۍ رامنځته کول. یعنی داسې قوانین وي چې حکومت یو خبریال، سیاستوال، سرکاري چارواکی یا څوک هم ونیسي، نو چې بیا ترې څوک څه قسمه پوښتنه نشي کولی.
د پاکستاني ټان ورځپاڼې خبریال طاهر شیرانی مشر لوته ویلي وو چې د کورونا وبا له وجې د اف ای ټی ایف غونډه په جون میاشت کې ونشوه، خو اف ای ټی ایف د 2020 کال د فروری په غونډه کې ویلي وو چې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو یا منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی، خو په عین حال کې نړیوالې ادارې پر اسلام آباد غږ کړی وو که د 2020 کال تر جون پورې یې د ټولو اقدامات تو پلان عملی نکړ، نو پر ضد به یې کاروایی وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپل کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سینټ کې د اپوزیشن لخوا د اف اے ٹی ایف سره د تړلو یادو دو بلونو په مسترد کېدو ویلي دي چې اپوزیشن له اعتصابه د ځان بچ کولو لپاره پاکستان د یاد ادارې په تور لیست کې اچولو ته هم تیار دي. نوموړي په 15 اگست خپل ټویټ کې تور لګولی چې اپوزیشن په سینټ کې د اف اے ٹی ایف په اړه د دوو حکومتي بلونو ملاتړ ځکه ونه کړ چې حکومت اپوزیشن ته این آر او ورکول نه غواړي. بلخو د یو بل اپوزیشن ګوند جمهور اسلامي مخکښ او سینیټر مشتاق احمد خان وایي تر دې دمه اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون له حکومت سره په شریکه له پارلمانه د اف اے ٹی ایف سره تړلي لس بلونه منظور کړي او دوه بلونه لکه د منی لانډرنګ ضد او اسلام آباد وقف املاک بل یې ورسره هم له قومي اسمبلی منظور کړي، خو دا دواړه بلونه یې په سینټ کې ځکه رد کړل چې یاد اپوزیشن ګوندونه وایي د دومره همکاري باوجود حکومت دوی پسې سپکې وایي. مشتاق په چارشنبې مشال ډو ته ویل
دا اوس چې کوم بلونه قومي اسمبلی پاس کړو اسنې بلی پاس کړی دی او سینټ ته راغلی په دې په یو بل کې دا لیکلي دي چې د وقف کم اډمنستریټر نازیم علي د هغه د فیصلې خلاف په های کورټ کې اوم اس قسمه د کیس سماعت نشي کېدی. دا د دستور د پاکستان د آرټیکل 191 پلاو خلاف ورزي ده.
په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ بار یو مشر غړي بیرستر ګوهر علي خان د اگست په 18 بیا مشال ډو تویل حکومت له پکار دی چې د ترګرو په ګډون نورو خلکو ته د ناقانونه پیسو د تلو د مخنیوي لپاره سخت قوانین جوړ کړي، نه چې پولیسو یا تحقیقاتی ادارو ته بغیر له ثبوتونو د چا نیولو اجازه ورکړي.
زه دا وایم چې تاسو ته پوسټ کوم دا ترانزیکشن ټول دومره په کروڑو روپو ترانزیکشن شو هغه الکترونیک نه دی، بانکینګ چینل نه دی، چیک نه دی، هغه کیش ترانزیکشن ته له کوم ځنه پیسې رااله چا تر کې چا ورکړي. یس کوډ بی پیپل نه ټیررزم کې را استعمال دي شنو کې د دې ته پوسټ پکار دی چې د چا نه دا ته پوسټ کړي نو په دې الیګیشن باندې
عمران خان ویلی چې اپوزیشن وایي که انارو ور نکړل شو نو حکومت په یې وړنګوي، خو دا وایي هیڅکله به انارو ور نکړي. د بی بی سی خبریال آصف فاروقی لیکي د انارو نه د عمران خان مطلب دا دی چې اپوزیشن غواړي د دوی خلاف مقدمات ختم کړي. بلخو احسان اقبال ویلی دی چې دوی هیڅکله له حکومت انارو نه ده غوښتي او دوی له دوو کالو راهیسې له مقدمو سره مخ دي، خو تر دې دمه پرې هیڅ جرم نه دی ثابت شوی. دا یادونه ده چې قومي مفاهمتي آرډیننس یا این آر او پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف د 2005 کال په 15 اکتوبر جاری کړی بو چې له مخې یې هغه ټولې مقدمې ختمې شوې چې د هغه وخت د حکومت په وینا د 1988 کال څخه تر د 1999 کال د اکتوبر 12 ترمنځ په سیاسي بنیادونو جوړ کړل شوی وي. د دې آرډیننس په نتیجه کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د هغې د خاوند آصف علي زرداري خلاف هم په یاد موده کې جوړ شوي مقدمات ختم شول او بېنظیر بوټو پاکستان ته ستنه شوه. خو دوه کاله پس د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري دغه آرډیننس د ولس د ګټو او آئین خلاف وبللو او کلا دم یې وګرځولو او دغه مقدمې بیا پرانیستل شوې، خو هغه وخت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو مړه شوی وه او آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر وو، نو ځکه ورته له دې مقدمو استثنا ترلاسه وه.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. ایران ومنله چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته به د دوو مشکوک تاسیساتو د لیدو اجازه ورکړي. دغې ادارې له ډېره وخته غوښتل چې د ایران دغه سایټونه وپلټي، خو ایران د دې کار مخ نیوله. دغه پرمختګ داسې حال کې کیږي چې واشنگټن هڅه کوي پر ایران د نړیوال بندیزونه له سره ولګوي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور اسدالله الدین وړاندې کوي.
ایران هوکړه وکړه چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې پلټونکي د دوی دوه سایټونه چې د اټومي فعالیتونو ګمان پرې کیږي وپلټي. دغه خبر د چهارشنبې په ورځ د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا داسې مهال ورکول شو چې د دغه ادارې مشر رافایل گروسی له ایراني چارواکو سره په لیدو کتو بوخت و. په یوه ګډه خبر پاڼه کې چې د ښاغلي گروسی او د ایران د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي لخوا ورکړل شوې راغلي، ایران په داوطلبانه ډول غواړي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د دوی دغه سایټونه وارزوي. د ایران د اټومي انرژي دغه سایټونه په اصفهان او تهران ښارونو کې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه پلټنې یا تفتیش نیټه مشخصه شوې، خو نه دی ویل شوی چې څه وخت دا کار کیږي. گروسی اته میاشتې وړاندې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر شو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لومړنی سفر دی. نوموړي ایران ته په خپل دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحي سره لیدو کاته وکړل. له دې وړاندې ایران د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته اجازه نه ورکوله چې دا سایټونه وپلټي، او همدې چارې د تهران او دغه ادارې چې مرکز په ویانا کې دی اړیکې خراب کړي وو. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تیره جون میاشت کې ویلي وو شپږ میاشتې کېږي چې تهران دغه سایټونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او نږدې کال کېږي چې ایران د دغه ادارې پوښتنو ته ځواب نه وایي. ایران هغه مهال استدلال کاوه چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې لخوا د دغه سایټونو تفتیش کوم قانوني بنسټ نه لري. د ایران او اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ترمنځ نوې هوکړه داسې مهال کېږي چې امریکا تیره اونۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر ایران بیرته هغه بندیزونه ولګوي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې لرې شوي وو. امریکا 2013 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له دې تړونه ووتله، او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا په دې وروستیو کې امنیت شورا ته دا وړاندیز هم وکړ چې پر ایران د وسلو بندیز چې په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي بیا وغځوي، خو دغه طرحه د امنیت شورا لخوا په اکثریت رایو رد شوه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه ټولچی خوړ غاړي کې میشت اوسیدونکي وایي له ډیرو کلونو غښتنو باوجود ورته پر خوړ پل نه دی جوړ شوی. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رادیو ته وویل چې پر چورچی دریاب د پل نشټوالي له وجې تګ راتګ کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې اورو چې د ټولچی دریاب د اوبو په ژغ پیلېږي.
د خوړ د اوبو د غشور د شمالي وزیرستان ټوچی دریا دی چې د افغانستان منګړیته څخه شروع شي د شمالي وزیرستان په منځ کې بهیږي، او سلګونا کیلومتره بهېدو پس لکی مروت ګمبیلا ته پرېوځي. د ټوچی پورې غړه یو شمېر سیمو اوسېدونکي وایي چې دا ویا کالونو نه یو غوښتنه کړې چې په یاد دریا ورته پل جوړ شي. کالونو پس چې منظور شو نو د ټیکادارانو ترمنځ په کانټریک یا ټیکا باندې د جنجال ښکار شوی، سو ځلای ټینډر شوی، خو په یاد پول یې د جوړولو کار د تیر یو کال نه پیل نه شو. ملک دمساز د ټوچی پورې غاړه باندې اوسېدونکی دی. د خوړ په غاړه ولاړ د خوړ د کمېدو په تمه دی چې پس میرامشاه ته ولاړ شي او خپل د ضرورت سامانونه راوړي. وایي چې حکومت ته د دوی د منظور شوی پول نوټس واخلي، نور هیڅ نه غواړي، خو د پل د جوړېدو کار دې پیل شي. یو کال وړاندې په ټوچی دریا حکومت د میرامشاه بانډې په مقام باندې د پل منظوري ورکړې، سو ځلای ټینډر هم شوی. د لړکې مشرانو د سیول او فوزي اعلی چارواکو سره په بیا بیا جرګې هم کړې. د یادې جرګې یو مشر ملک عثمان وایي چې په هر جرګه کې د حکومت نه د یاد پل غوښتنه کړې، خو د دوی پل د سیاست او د ټیکادارانو د جنجال ښکار شوی. د میرامشاه بانډې په مقام باندې د ټوچی دریا پورې غاړه سیمو لپاره صوبایي حکومت د پول د جوړېدو لپاره تقریبا 22 کروڑ روپې منظورې کړي جاری کړي. د میرام شاه انغر کلی اوسیدونکو شیر رحمان وای چې کله هم خوړ یا په ټوچی دریا کې او بزیاتې وي نو میرام شاه تاسو د کون کې او ناروغان نشي رسیدلې. کا پول وی نو یو کیلومیټر فاصله ده او اوس دوی میرام شاه ته د یو کیلومیټر په ځای 15 کیلومیټره سفر کړی. د ټوچی پورې غاړه خلکو د پول غوښتنې سره سره د غلطه چې د ټوچی په دواړو غاړو د وزیرستان زیاتره آبادی پرته ده دوی وخت په وخت غوښتنې کړې چې د غلطه په خوړ کې حفاظتي پوښتې جوړې شي نو لکونو اکړه زرخیزه ځمکه یې آبادېدلې شي چې اوس یې خوړ امروزه له ځان سره وړي. د سپلګې کلي اوسیدونکي مامور د حکومت نه په ټوچی دریا کې د حفاظتي پوښتو غوښتنه کړې چې د ده په وینا اوس یې خوړ آبادي ته هم نږدې شوې او د تاوان خطر سره مخ دي. کلامو چې د میرام شاه ټوچی دریا پورې غاړه سیمو اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې د یاد پول په اړه مشرانو ورنه څو ځله غوښتنې کړې. دوی متعلقه ادارو ته ویلي چې زر دې د یاد پول ټینډر مسله هواره کړي او د پول جوړېدو عملی کار پیل کړي چې د خوړ پورې غاړه اوسیدونکو ستونزې حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس تاسو پام د کلتوري راپورونو پر لور راګرځوم. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکاډمۍ غړي وایي د پښتني ادب او کلتور د ودې چارو د پرمخ وړلو لپاره د پخوا په پرتله زیات وسایل او ښه پلانونه لري. اکاډمۍ د اګست پر 23 په خپل کلنۍ عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې راتلونکي کال به د 4 ځل لپاره په کوټه کې پښتو نړیوال کانفرنس جوړوي. د کوټې د پښتو اکاډمۍ د تاریخ او اوسنیو فعالیتونو په اړه د هارون بادشاه راپور ته ورسی.
د کوټې پښتو اکاډمۍ د خپل دستور له مخې د اګست پر 23 خپل کلنۍ عمومي غونډه وکړه. د اکاډمۍ مشر سید خیر محمد عارف چې نومیالی شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وویل د دې ناستې هدف د ادارې د روانو کارونو جاج اخیستل او د راتلونکي لپاره اهداف ټاکل وي. نوموړي د اکاډمۍ د تاریخ په اړه د معلوماتو راکولو ترڅنګ زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې د بلوچستان حکومت د دوی لپاره د 1 کروڑ روپیو په اندازه کلنۍ ګرانټ منظور کړی دوی توانېدلي چې خپلې چارې په کامیابۍ سره پر مخ روانې وساتي. د اکاډمۍ سره د عوامي نېشنل ګوندې و صوبایي مشر د مالی مرستې یادونه هم وکړه.
په 1921 کال کې سلطان محمد صابر په مشرۍ کې پښتو اکاډمۍ د کرایې په یو شباره کې پرانستل شوله. په دغه افتتاحي اجلاس کې خانشي د عبدالصمد خان اچکزی هم ورسره و. کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور حکومت جوړ شو نو پاک کی د پښتو اکیډمی گرانٹ 1 کروڑ روپی کړل شو. لہذا پښتو اکیډمی ابتدائی ګامونه واخیستل، لائبریری هم شته، کمپیوټر لیب هم شته. دا زموږ ګرد ملګري چې دي د یو سړي نه تنخواه شته نه په تنخواه کار کوي، صرف د پښتو دپاره ګرد لګیا یو. تیر کال اصغر خان اچکزي وزیر اعلی راوستي، د هغه په توسط باندې تقریبا 1 لک روپۍ له وزیر اعلی سره بیل کړي. په خپل اصغر خان اچکزي دا وخت و موږ ته 50,000 روپۍ د میاشتې راکوي، د یو بل امداد او د اکرمي په ګرانټ باندې موږ په دا توانېدلي یو چې کتابونه هم چاپ کړو، رساله هم زموږ درې میاشتنۍ لیکنه چاپېږي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه دا اداره دا مهال 1.5 غړي لري او انتظامي چارې یو کمیټه سمبالوي چې هر 3 کاله پس ټاکل کیږي. د اکیډمۍ جنرال سیکرټري خلیل باور وایي د اګست 23 په غونډه کې دوی پریکړه وکړه چې راتلونکي کال د پښتو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د ده په وینا دوی په داسې لویو غونډو کې د سیمې ځوانانو او میرمنو ته د ګډون موقع برابرولو تر څنګ وخت په وخت د هغوی د زده کړې لپاره پر مهمو ادبي او کلتوري موضوعاتو د لیکچرونو تابعیت هم کوي.
پښتو اکیډمۍ تر اوسه پورې 3 سیمینارونه کړي دي، په را روان کال به هم یو نړیوال سیمینار کوي. زموږ هڅه دا وي چې موږ کم نه کم 30% ځوانان په دې کې حاضر کړو، او سره د غسی یو لویه برخه میرمنو ته هم ورکو چې هغه د مشرانو سره کښېني، دوی وویني، دوی واوري او له هغوی څخه زده کړه وکړي. په جنوبي پښتونخوا کې چې څومره ضلع دي چیرې چې د پښتنو آبادي ده، موږ به قاعده له هغه څخه چې کوم ادبي تنظیمونه دي له هغو څخه 2-2-3 ځوانان رابلو، او دغه وسایل ټول اکیډمۍ ورته برابروي. کله ناکله موږ دلته په اکیډمۍ کې چې څوک د تاریخ ماهر وي، څوک د کلتور ماهر وي، څوک د لینګویجز ماهر وي، څوک د ادبیاتو د اصنافو، نو هغه موږ داسې شخص راوغواړو، او بیا خصوصا د ځوانان او دغه ځوانان چې اوس په پوهنتون کې ایم فیل کوي، پی ایچ ډی کوي، یا دغه سي د مجلو د پاره لیک کوي، یا واړه واړه کتابونه چاپ کړي دي، نو موږ هغه دلته راجمع کو او هغه بیا د دوی لیکچرز واوري، د کوم شان دوی زده کول غواړي دغه باره کې لاغو څخه ته پوسو کی.
خلیل باور زیاتوي په اکیډمۍ کې د سیمې ځوانانو ته د پښتو لیک لوست زده کولو تر څنګ هغوی د خپلې ژبې له ادبي استافو سره هم آشنا کوي.
موږ له 13 کلو څخه د کوټه د اکیډمۍ په ودانۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د پښتو ژبې د لیک لوست کلاسونه شروع کړي دي. دا د 2 میاشتو یو کورس وي، یو نیم میاشت لیک لوست وي، او یو نیم میاشت دی هغه بیا دوی ته موږ بنیادي ادبیات ورته وایو. مثلا دا چې دا په شعر او په نثر کې څه فرق دی، په ادب او په غیر ادب کې څه فرق دی، په غزل او په نظم کې څه فرق دی، مطلع څه ته وایي، مکتع څه ته وایي، افسانه د دا څنګه شی دی، او باقاعده په هغه کې افسانې ورته وایو. بیا د دوی چې ګروپ ورک وي، دوی داغه تکتیک کوي، هغه سره ماتوي، په هغه کې کردارونه چې دي پر هغه باندې تنقید کوي، د دې پر تیم باندې، د دې پر پلاټ باندې، پر ټول باندې. بیا پر مخ باندې دوی خپل مطالعه جاری وساتي، موږ د اکیډمۍ چاپ کړي کتابونه ورکو. د بل پښتو اکیډمۍ خصوصا د پوهنځیو د کالجونو کې چې کوم طالب علمان دي، تر اداغوی ترمنځ تقریری مقابلې کوي، او اوس موږ یو تیاری روانه کړې ده د دې ټولو کالجونو چې په بلوچستان کې دي، چې چیرې پښتانه دي، که د هلکانو دي، که د نجونو دي، دا غوی ترمنځ موږ د سوال او جواب یو کویز مقابله وکړو چې کوم سوالونه دي، پښتنې دي، دا غو ټولو تعلق چې دی هغه د پښتو ژبې سره، د پښتنو له ادب سره، د پښتنو له جغرافیا سره، د پښتنو له تاریخ سره، له مشرانو سره، له ماضي سره، له حال سره، له دې سره دا غو تعلق دي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ یو بل شاعر او لیکوال غړی عارف تبسم چې په اسلام آباد کې اوسي او تازه 2 کتابونه چاپ کړي، وایي اکیډمۍ باید د انټرنیټي اسانتیاو په کارولو خپلو هغو غړو ته چې له کوټې بهر دي په غونډو کې د ګډون موقع برابر کړي. تبسم د اکیډمۍ د چارو د لا خوالي په خاطر ځینې وړاندیزونه هم لري.
د دفتری کارونو لسه د نور مصروفیتونو لکبل چې زه لیري وم، ما د پښتو اکیډمۍ په دې غونډه کې شرکت نه وکړ، خو کما په دې غونډه کې ګډون کړی وای درې وړاندیزونه به مور کول. اول دا چې کوم ملګری لري وي او هغه په دې غونډه کې شرکت کول غواړي، دا غوي د پاره دي آنلاین شرکت بندوبست وسی. دویم دا یو عالمی ویبینار وړاندیز به مور کول چې د پښتو ژبې او تاریخ په حوالہ وسی، او د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه لیکوالان په هغه کې ګډون وکړي. او دریم به مې د اکیډمیک کم کتابونه چاپوي، هغه به مې د ټکنالوژي له لارې و خلکو ته رسولو، او ایون په پیسو باندې د اخستلو لاری راستلې، او غږیزه کتابونه به مې هم دا تجویز ورکولې چې پښتو اکیډمۍ په دې باندې کار وکړي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ د مالی چارو سمبالونکي ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د اکیډمۍ غړو په خپله غونډه کې سپارښتنه وکړه چې یاده اداره باید د سیمې له بېوزلو لیکوالو هنرمندانو سره د مالی مرستو لپاره یو اندازه پیسې بیل کړي. نوموړی زیاتوي په غونډه کې دا وړاندیز هم وشو چې اکیډمۍ باید د سیمې لیکوالان او زده کوونکي پر بېلابېلو ادبي موضوعاتو څېړنو کولو ته وهڅوي او د هغوی لپاره جایزې او انعامونه وټاکي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه د ادارې د ودانۍ په کتابتون کې دا مهال لږ تر لږه 10,000 کتابونه، رسالې او مجلې خوندي دي. په کوټه او شاوخوا کې د پام وړ شمېر لوستونکي د کتابتون غړیتوب لري او د خپلې خوښې د موضوعاتو په اړه کتابونه په اسانه ترلاسه کولی او لوستلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او اوس زو د هندي سینما پر لور. د هند فلمی نړۍ بالیوډ هم د کورونا له وجې ځپل سوي او ډېری اداکاران په دې وایرس اخته سوي وو چې ځینې بیرته ښه سوي دي. هند له امریکا او برازیل څخه وروسته دریم هیواد دی چې کورونا زیات ځپلی دی. په داسې حال کې د اداکارانو، فلم جوړونکو او وړاندې کوونکو کار هم خراب کړی دی. خو اوس د فلمی صنعت سره تړل کسان هڅه کوي چې یو وار بیا کارونه پیل کړي. نجیب عامر د فرانسې خبری اژانس او نورو نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ پر دې موضوع یو راپور جوړ کړی دی. راپور د امیتاب بچن د یو تلویزیونی پروګرام په ژغ پیلېږي.
रेडी, ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर. सबसे कम से शुरू करते
वतले हिंदी फिल्म स्टोरे अमिताभ बच्चन द कोरोना वबा द टोल बन नपस यवारिब्या द खपल मशहूर टेलीविजनी प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति ता रस्तनेगी हिंद छे द नड़े द हागो हेवादुनो द सर कतार के वलाड़ दे کوم چې تر ټولو زیات کورونا ځپلی په 1300 میاشتو کې د ژوند د نورو څنګه ترڅنګ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولیو. په خپل امیتاب بچن او د کورنۍ سونور غړي هم په دې وایرس اخته شوی وو، خو ساغوی ټول بیرته ښه شوی دی. هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولیو، خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړې وه. په دغو محدودیتونو کې دا خبره هم شامله وه چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي. د امیتاب بچن عمر 80 کاله دی، نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي. خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ. خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپرې سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي. خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشټرا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي او بې له شکه امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سشیل کمار. اوہو، بدھائی بدھائی، بہت 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 بہت. آئیے ہورا چلتے وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مهاراشټرا ایالت ویان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات بساري او د هغې په رڼا کې به پرېکړې کوي. امیتاب بچن له تیرو 20 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خپرونه پر مخ وړي، خو اوس چې هغه کار ته ستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به د هغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه یې پر انسټاګرام خپل انځور خپور کړی چې په کې لیدل کېږي. نوموړي ماسک او شنه کالي اغوستي او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو او ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انسټاګرام لیکلي، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی، خو په شنو حفاظتي کالیو کې. د هند مهاراشټرا ایالت د فلم او تلویزیون لپاره د ډرامو او فلمونو تولیدونکو ته ویلي د دې لپاره چې د کورونا وایرس خپور نشي، هغوی دې په فلمونو کې د سوک سپیړې او ډلهیزو ګډاګانو صحنې نه ریکارډ کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې هندي فلمونه د همدې صحنو لپاره شهرت لري.
ہاں
همدارنګه فلم جوړونکو ته دا هم ویل شوی چې د کورونا د مخنیوي لپاره د هڅه وکړي چې د اداکارانو ترمنځ ټولنیز واټن وساتي. د ښکلولو او غاړې ورکولو صحنې دې هم نصب توي. په دې توګه به هندي فلمونه د اتیایي مې لسیزې فلمونو په شان شي چې د فلمي سندرې د ګډا پر مهال چې به د فلم د هلک او جنۍ ترمنځ رومانوي شیبه ریکارډ کېده نو کیمرا به د ګلونو په بوټي فوکس شوه او وبښودل شول چې دوه ګلونه یو بل سره غاړه غړې دي. د ممبئی چارواکو فلم جوړونکو باندې دا شرط هم ایښی چې د شوټینګ عملی ته به د صحت او ژوند بیمه ورکوي او د فلم په سیټ په هر وخت ډاکټر